په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د زبیر ډیو خدمتونه اوریدونکو السلام علیکم، زه هیله اسد یم په دې خبرونه کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جنو او خزو پاړه شوی ژمنی ماتې کړی دی.
زه اندېښنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان جنو او خزو سره شوی ژمنی تر پښو لاندې شي.
د نړۍ شتمن هیوادونه نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. له نړیوالو سره د افغانستان تعامل به څومره د دې هیواد د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي؟
که چیرې افغانستان د نړۍ د اصولو نه د روابطو نه لرې پاتې او داسې بیا بندوي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسېږي.
د چارو له یو شنونکي سره، کندهار کې په تېره یوه میاشت کې 20,000 عجریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو او غاصبینو خلاص شوې ده. ځایي اوسیدونکي څه وایي؟
او موږ ډېر په دې خوښ یو، په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پای پورې ده مه پیدا کې او هر چا ته خپل حق ورسېږي.
خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان په ټولګیو کې د محصلانو د حضور زده کړو د پال غوښتنه کوي.
کدا ځند او دا خند اوږدي د باندې یو ډول انارشي او د ګډوډي سبب شي.
د خبرونې په دویم نیمایي کې د مخکخ خوځو پروګرام لرو، خو په پال کې د دې ساعت مهمو خبرونو ته غوښ شي چې سفی الله ستنګزی وړاندې کوي.
د مهمه خبرونو سرټکی، اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. تمه ده په څو شیبو کې د افغانستان په تړاو د جی شل یا د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو فوقالعاده غونډه پیل شي. او د هند د بندرونو تر ټولو لوی شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوي کارګو نه مني. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د جی شل د سرمشریزي په درشل کې ویلي چې په دې اندازه مرسته کې هغه 300 میلیونه یورو هم شامل دي چې مخکې د عاجلو بشري مرستو لپاره اعلان شوی وي. وندرلاین په خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، موږ باید هر څه چې کولای شو وکړو څو په افغانستان کې د لوی بشري او ټولنیز اقتصادي سقوط مخه ونیسو. د جیشل هیوادونو مشران به په څو شیبو کې د افغانستان په اړه خپله فوقلاده غونډه پیل کړي. د ځانګړې سرمشریزه د اروپا په وخت د ماسپښین په یوه بجه پلان شوې او په د هغه ناورین د ځوابولو په موضوع باندې سرخیږي چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د دې سرمشریزي کوربه دی ټینګار کړی چې بډایه هیوادونه باید له قید او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکی او اندونیزیا څخه جوړ سازمان دی. تمه کیږي د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وچی صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازی په نننۍ سرمشریزه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد په ماتېدو دی. ګوتریش دا خبره نن په خپل ټویټر کړې. هغه پرون هم د افغانستان په تړاو په خپله وینا کې د اقتصادي ځوړتیا یادونه وکړه.
Right now, with assets frozen and development aid paused, the economy is breaking.
اوس وخت د شتمنیو په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځنډیدو سره اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلي پاتې، اساسي خدمات لکه روغتیايي چارې په ګڼو سیمو کې ځنډیدلي. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا سا واخلي. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې یو مدني فعال په ډزو وژلی دی. یوې ځایي روغتیايي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند 40 متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو ویشتی چې له پیښې نیم ساعت وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړې. دغه پیښه چې نن غرمه شاوخوا 12 بجې شوې، عاملان یې له سیمې تښتېدلي او مسؤلیت یې هم تر دې دمه چا نه دی منلی. په ننګرهار کې ځایي مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. عبدالرحمن معاون د ننګرهار د درینور ولسوالۍ اوسیدونکي و چې له تیرې شاوخوا 2 لسیزو راهیسې په ننګرهار کې په مدني فعالیتونو بوختو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي او مرموزې وژنې ډېرې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپل کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دې مدني فعال د قتل په غبرګون پر خپل ټوټر لیکلی هدف یې بریدونه او عدالت ته نه لاسرسی دوام لري. او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. فکر کېږي دا اقدام په هند کې د هیروینو د یوې لویې معمولې د ضبط په خاطر شوی وي. اډانی پورټس د اکتوبر په 11 وویل د ورته کارګو په اړه د سوداګرۍ مشوره به د نومبر په 15 د دې شرکت اړوند ټولو 10 بندرونو او د درېیمې ډلې ترمینلونو باندې پلی شي. اډانی شرکت له افغانستان، ایران او پاکستان څخه د کانټینر شوی کارګو د نه منلو په تړاو کوم دلیل نه راوړی، خو تیره میاشت د هند لویدیز ساحل ته نږدې د موندرا بندر کې د اډانی له دوه کانټینرونو څخه درې ټنه هیروین ترلاسه شوي وو. چارواکو ویلي وو دا هیروین اصلا له افغانستانه بار او د ایران د بندر له لارې هند ته رسېدلی وو. د نیول شوو هیروینو ټول ټال ارزښت 2,650,000,000 بلل شوی دی. دا مهم خبرونه.
زهله اسد موتاسی ازادي رادیو ته غوږی د راپورونو پال لدی کو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جنو او خزو پاړه شبي ژمنی ماتي کړي، خو طالبان وایي د دوی ځانګړنه دا ده چې په خپل وادو درېږي. انټونیو ګوتیرش ویلي ملګری ملتونه به د خزو د حقونو مسله له پامه ونه غورځوي او دا سازمان په دې اړه هر ورځ له طالبانو سره خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي اندېښنه د هغه نجونو او خزو پاړه ده چې لا زده کړو او کار ته نه دي پریښودل شوي. ملګری ملتونه او نړۍ والا ټولنه د طالبانو دا کار د خزو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه بولي. نور جزئیات په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان پړګنی چې له افغان جنو او خزو سره خپل شوې ژمنې نه دي پوره کړي. انټونیو ګوتریش وایي له افغان جنو او خزو سره د ژمنو ماتول د هغوی د هیلو د لمنځوړو په معنا دي.
زه اندېښنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره شوې ژمنې تر پښو لاندې شي. ماتې شوې ژمنې د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د دوی د هیلو د له منځه تللو لامل کېږي. له 2001 کال راهیسې 3 میلیونه نجونو ښوونځیو کې نوملیکنه کړې او د زده کړو اوسط له 6 کلونو 10 ته لوړ شو. نجونې او ښځې باید د پاملرنې مرکز وي. د دوی د زده کړې، کار، شتمنۍ او په وقار او حقوقو سره ژوند به یې د پرمختګ لوری مشخص کړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په یو خبري غونډه کې وویل دا سازمان باید د ښځو د حقونو مسأله له پامه ونه غورځوي او اداره یې هر ورځ د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. ښاغلی ګوتریش پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو او ښځو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مسؤلیت ترسره کړي. وخت تر طالبانو له رسېدو وروسته تر اوسه د یو شمېر محدودو ادارو پرته ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. تر څنګه له بلخ، کندوز او سرپل پرته په ټولو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو دې عمل په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي او د دوی حکومت د بشر او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې په بې عدالتۍ تورن کړی. خو طالبان وایي د بی بنسټیزې تګلارې له جوړېدو وروسته به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نویو څرګندونو په اړه هم د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت وایي دوی په ټولو برخو کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې نړیوال ټولنه له دوی سره شته ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو ښاغلی کریمی دا هم وایي افغانان حق لري چې د خپل نظام د جوړښت په اړه خپل پریکړه وکړي.
په دې اړه باندې د نورو هیوادونو تشویشونه او اندېښنې نه باید د دې سبب وګرځي چې زموږ روابط او د دوی روابط پیکاسي او خدای نخواسته چې بیا نه افغانانو ته شاوخ عواقب لري او نه هم نړۍ ته.
د طالبانو په سرپرسته کابینه کې هیڅ سیوي ښځې ته چوکۍ نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د اقتصاد 80% برخه په غیر رسمي ډول چلیږي چې ښځې پکې مرکزي رول لري. د ښاغلي ګوتریش له قوله داسې هیڅ لار نشته چې افغان اقتصاد او ټولنه د ښځو لونډې پرته په ښه ډول فعال شي. د جمهوري نظام پر مهال یو ډېر شمېر ښځینه سوداګري په وړو او لویو پانګونو سره توانېدلې وي د ځان په ګډون ډېرو نورو ښځو ته کار پیدا کړي، تر دې چې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه یې درلوده. خو اوس د دې ښځو له اقتصادي فعالیت کوم خبر نشته. د افغانستان د اقتصادي خوځښت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم اندېښنه ښودلې او وایي په کار د داسې لارې ولټول شي چې د افغانستان اقتصاد بیا سا واخلي. خو تر خوای نړیوال قوانین او اصول هم باید اغیزمن نشي. دا چې د اقتصادي غوړېدا په نوي پړاو کې به د خصوصي وند څومره په کوم ځای کې وي هغه پوښتنه ده چې نړیواله ټولنه یې له طالبانو د مثبت ځواب په هیله ده او تر ډیره دا ډول پریکړې د دوی د مشروعیت لپاره د لار پرانستنې په معنا بولي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې طالبان د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورن کړل، له افغانستان سره د اجلو مرستو غوښتنه وکړه. دغه راز نن د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو مشران چې د جی شل ډلې په نوم یادیږي هم د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان پر روان وضعیت چې د اقتصاد په ګډون په مختلفو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی خبرې وشي. تر دې غونډې مخکې نن په قطر کې د طالبانو او اروپایي ټولنې پلاو سره وکتل. تر دې غونډې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزیف بورل د دې غونډې له غړو غوښتي وو چې د افغانستان له خلکو سره مستقیمې مرستې وکړي تر څو افغانستان له سقوط څخه وژغورل شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له تحلیلګر او پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او په پال کې ترې پوښتنه کړې چې دغه غونډې به له دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له دغه اوسني وضعیت څخه چې په مختلفو برخو کې بحراني وضعیت بلل شوی وباسي.
څنګه چې افغانستان وګړو ته افغانستان لپاره امنیت او هوساینه پکار وه، همدا ډول د افغانستان په بهرنیو چارو کې اړیکو ته زیات ډېره اړتیا لیدل کېدله تر هغه چې افغانستان د مذهبي حالت نه ووځي. که چېرې افغانستان د نړۍ د اصولو نه او د روابطو نه لرې پاتې او داسې بیا مذهبي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسېږي، ځکه ملت لپاره بیا د سوداګري چارو کې نورو چارو کې به اړیکې نه وي. خو خبره اصلي په دې کې ده چې نړیوال سیاست چې افغانستان پلاوه یا خصوصا د وزارت خارجي دلته ځي، دلته په کار ده چې افغانستان ښه قوي دریځ او قوي ستراتیژي او بهرنۍ ښه پالیسي غوره کړي، او ښه دلته مخکې له دې نه باید لابي هم وسي، ښه ډیالوګ او ښه اغېز موقع وکړي تر هغه چې وکړي چې مقابل لوري ته قناعت ورکړي او د خپلې ګټې او د هغوی ګټې په نظر پام کې نیولو سره داسې یو ډیپلوماسي او داسې یو رول بازي کړي چې وکړي چې هغوی هڅه وکړي افغانستان ته نه تنها چې افغانستان په ډیپلوماتیکو اصولو پر بنیاد باندې په رسمیت وپېژني، نورې مرستې هم د بشري مرستې یا هغه ناورونه چې افغانستان سره روان دي لکه خوشحالي یا زمه یا داسې اټکل کېږي چې کېدای شي سیلاونه هم د تودوخې د هوا لپاره له افغانستان سره ووځي، او یا دا موقع کې چې پخوانی حالات او پخواني بنیادونه بنسټونه یو څه وران شوي دي او نړیوالې مرستې هم خصوصا په بودیجه د افغانستان کې له منځه تلل یا کنګل شوي دي. دغه د ریال لپاره دغه د الټرناتیو لپاره یو کارو کې دا به ډېر غوره او
ماری صاحب، خو یو خو د افغانستان له لوري چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دغه پلاوی مشري کوي او له نړیوالو سره خبرې مخته وړي او د افغانستان اړخ ده، له بلې خوا نړیوال هم ځینې غوښتنې لري. مثلا د بیلګې په توګه د اروپایي ټولنې ویاند ویلي دي چې دغه غونډه چې اروپایي ټولنې او امریکا له طالبانو له لوري سره درلودل دا موږ لپاره یو فرصت چې موږ هم خپلې غوښتنې مطرح کړو. دوی دا هم ویلي دي چې غوښتنې خو طبعا تاسو پوهیږئ چې د بشري حقونو رعایت دی، د ښځو د حقونو رعایت دی، او هغو وګړو ته چې په افغانستان کې دي او غواړي ووځي باید په خوندي توګه ووځي. خو په عین وخت کې دوی ویلي چې دا د دې معنی نه لري چې موږ د طالبانو رژیم په رسمیت پیژنو. فکر کوي چې داسې یو منځلاره به د دوی ترمنځ راووځي چې نړیوال هم د همدغه رژیم په موجودیت کې له افغانستان سره خپلې مرستې بیرته له سره پیل کړي.
موږ دلته بعض مسایل هم بشره مطرح کړي. د افغانستان لوري هم په کار ده چې خپل دریځ باید قاطع ولري په مطابق د اصول د نړیوالو د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د اړیکو ډیپلوماتیک اړیکې جوړولو هلته افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د بشر د حقوقو پیلامه کې هم افغانستان لاسلیک کړی، یا په ملګرو ملتونو سازمان کې هم افغانستان له 1943 کاله دغه غړیتوب لري. نو دغه ته په کتو سره باید دغه یو بالمثل عمل ته دوی هم بده خپل دریځ ولري او اعتراض ولري. د بهرنیو سفارتونو په افغانستان کې فعال دي، بیرغ په سفارتو باندې ځلیږي، ډیپلوماتیک عمل کې ناست ته کتنې کوي، همداسې کنسولي چارې هم مخې ته دي، ویزې مثلا صادري، حقوقي مسایل مثلا په خپلو سفارتو کې اجرا کوي. اما د افغانستان دولت پر رسمیت هم نه پېژني، د افغانستان اوسني دولت سفارتونه عمل ته فعال نه دي. دې مورد کې به طالبان خپل دریځ ولري، دا په دې معنا چې هغوی غیر رسمي افغانستان پر رسمیت پېژني، یا دا چې هغوی په دې کې ملاحظه لري افغانستان سره اړیکې لري. خو متاسفانه په نړیواله سطحه د افغانستان دریځ او ارزښت او اعتبار کمول دلته بیا دلته لازمه نه ده. بله مسله هم دا ده چې دغه اوسني حالات کې دا خبرې چې کېږي دا تقریبا تر ډېر بریده پر استخباراتي حالات هم لري. دلته طالبان ته په کار دا مسله به ملت سره تشریح کړي، واضح کړي، څرګند کړي چې تر هغه فاصله د ملت او د دولت جوړ نه شي، او هر څه کې له ملت سره څومره د ملت په خوښه باندې د هر مسله د مشروعیت هم پیدا کوي او ارزښت هم پیدا کوي. تاسو ګورئ د ماسکو کې د طالبانو په شلم تاریخ باندې غونډې دي او په یو غونډه دوه غونډې دي. په یو غونډه کې طالبانو حضوري غوښتل شوي دي او د لومړي ځل دپاره په نړیواله کچه باندې طالبان هلته حضور پیدا کړي مطابق د پروتوکول د ډیپلوماتیک باندې هلته ګوارځیم. همداسې جی ټوینټي خبرې دي چې د فرانسې له خوا د افغانستان ته خاصه اجنډا جوړه شوې د رسمیت پیژندلو په کړه. بلې خواته د چین اړیکې له طالبانو سره ډېرې زیاتې شوي دي، حتی په اقتصادي او معدنو په دې مسایلو کې هم سره بحث شوی دی. نو بنا دلته کېدای شي پر دې شاخ د امریکا دغه غونډه یا د وزارت خارجي له طالبانو سره په قطر کې لیدل دا هم یو سوال یا پوښتنه مطرح کېږي. دوی په کوم برخه مدغه کېږي؟ امریکا پلاوی ول افغانستان ته نه راځي، پل افغانستان د کابل کې دا ناسته یا غونډه سره کوي، یا ول د افغانستان پلاوی واشنگتن ته نه غواړي. دغه ټول مسایل دي چې بعد واضح چې افغانستان په دې کې
بله. مننه تاسو یادونه وکړه نن هم د افغانستان په اړه یو مهم غونډه جوړیږي چې هغه د نړۍ د شلو شتمنو یا بډایو هیوادونو غونډه ده چې په اوس وخت کې دوري مشري ایټالیا کوي. د ایټالیا صدر اعظم هم ویلي چې باید نړیوال له افغانستان سره مرسته وکړي. په بشري برخه کې افغانستان هم پوهیږو چې نن په مختلفو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، ځکه چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تقریبا تر ډیره پر بهرنۍ نوی مرستو متکی وو او دغه مرستې هم بندې شوې دي. د دې غونډې مخکې داسې راپورونه ورکول شوي چې اروپایي ټولنه ممکن د 200 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړي په دغه غونډه کې. څومره تاسو هیله من یاست چې دا غونډه به وکول شي چې په افغانستان کې په بشري برخه کې، اقتصادي برخه کې هغه ستونزې چې نن دا هیواد سره مخامخ دی د هغو د هوارولو لپاره نړیوال افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړي؟
ګورځو خبره بده ته وګرځې د روسي وزارت خارجه یو وړاندیز کړو چې په دې غونډه کې طالبان او استاد هم ګډون کړي، متمقاشنی سره د ایتالیا سره د قربتوب کوي دغه مسله رات کړي. کله چې افغانستان یو پلاوی یو د وزارت خارجه یا د افغانستان حل جندا یا ځوان د خوان او دري یا مثلا کرنګلار او وزیر له سیاست په اړه غونډه کې دا ډېر مفیدات په ډېر اندازه پورې په دې نړۍ کې یو اصل موجود ده. هیڅ هیواد په وړیا توګه بل هیواد سره داسې نه کوي، خامخا دوی خپلې ګټې سنجوي یا اجنډا په دې مورد کې لري. اوس که مثلا د 200 میلیونه ژمنې د افغانستان سره په دې غونډه باندې کېږي، نو بینا د افغانستان دوی بېرته په بدل کې څه غواړي؟ یا د افغانستان اپلاوی کالته وایي د خپل دریځ باندې کړی وای، په دریځ په رڼا کې کېدای شي دغه مرستې د دوه برابر درې برابر نور هم پورته شوی وای. په ډېره خواشنۍ سره زموږ د پاسي افغانستان ضعیف روانه ده. ګالان ته اوس یو څه شروع شوی ده، متفقه ده قطر د جې کې خبرې وکړلې او په ستراتیژیک انسټیټیوټ کې هم خپل وینا وړاندې کړله. یا د نړیوالو سره ګوري دا کتنې مخکې هم کېدلې، خو یو قوي دریځ که په دې واک باندې ولري د هرې غونډې ته خاصه اجنډا لکه پخوانی د ژمنو د افغانستان څخه کول دلته د اخر خاله په دې کې قناعت ورکول دي.
د سیاسي چارو شنن کې ډیپلوماټ عزیز الدین مارج چې لنډی سره د افغانستان پر وروستیو بحثونو او تعامل خبري کولې چې د افغانستان له اقتصادي او سیاسي وضعیت سره څومره مرسته کولای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غوږی له کنار راغلی ریپورت وای چې د کنار خاروالۍ مسؤلان په تیره یوه میاشت کې 1000 جریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو او غصبینو خلاص کړې ده. چارواکي وای له غصبینو به د ځمکو د خلاصون هڅې دوام ومومي. بل خو د کنار اوسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هرکلی کوي. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکو نذیر احمد بای لنن څخه 12 کال مخکې یو اندازه ځمکه چې د څلرم ناحیه وند احمدچای جادې په ډېر ستراتیژیک سیمه کې موقعیت درلود د وزیرواکي په مرسته غصب شو. هغه وایي شاوخوا شپږ کاله د خپل ځمکې د لاسته راوړلو لپاره حقوقي دعوې وکړې خو نتیجه یې ور نکړه. د نذیر احمد په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی خپل دعوا بیا پیل کړه. موضوع یې تر محکمې تللې او دوی ته ډاډ ورکول شوی چې خپل حق به ورته سپارل کېږي.
تقریبا نن څخه ولس کال مخکې موږ مزکه چې د برای پسیمه کې د حکومت مجلس جوړ شو. مهمه جاده باندې و ستراتیژیک ځای او مهم ځای یو شخص د شورا د مخکنی رئیس په واسطه باندې موږ باندې دعوا وکړل. تقریبا شپږ اوه کاله د وی جریان پیدا کړي چې موږ خپل شرعي اسنادونه هم شکره هر څه د قبالې څخه ونیسه کاډیسټر صاحب ته همداسې حتان کوم چې راغله هغوی هم ورته ګټه نظر ورکړي. خو تیغ سربېره سمځکې مرڅخه یوړل خو د رسه په زور باندې وروسته چې کله عمارت راځي نو بیا موږ خپله دعوا له سره څخه شروع کړل چې بیا کله قومندانۍ ته خبر ورسېد هغوی هغه ته خوشکه هم وکړل هغه غاسب ته بیا زموږ موضوع ته محکمې پرې ولاړل. خو موږ ته د دې ډاډ راکول شوی دی چې انشاءالله د دې غاسب څخه به ستاسو حق اخیستل کېږي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مرستیال اجي رحمت الله وایي دوی هره ورځ هغه شخصي او دولتي ځمکې چې غاصبینو لاندې کړي وي خلاصوي او تاسې ساتي له منځه وړي. د ښاغلي رحمت الله په خبره په تېره یوه میاشت کې تر یوې زره جریبه اضافه ځمکې له غصب څخه خلاص شوي چې ډېره برخه یې د ښار په نهمه او دولسمه ناحیه کې ده.
ټول هغه ځایونه چې چا غصب کړي وي هغه مو ورننولې دي او خلک مو بند کړي دي. زموږ الحمدلله ګروپونه د شپې او د ورځې دا جریان لري چې په دې کار پسې وتلي عملیات مو عمله مو وتلي عملیات کوي. نو مثال اوس نهمه ناحیه ته زه دریافته وم په دې کې تقریبا د پنځلسو درشلو پورې کم قبضې چې خلکو لګولي مو ورننولې دي. په سرا غونډې کې دوکانونه جوړ شوي هغه مو ورننولې. نن سهار تقریبا پر شپږنی بجې باندې په درایه باندې د ملانکي باخون تر چوک باندې دلته دوکانونه خلکو پر خپل سر باندې جوړ کړو هغه مو ورننولې.
بلخوا د کندهار وسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هر کله کوي. د کندهار وسیدونکو قدرت الله د غاصبینو په وړاندې د لا جدي اقدامات غوښتنه کوي.
په تیر جمهوریت نظام کې د رمزکی غاصبینو ونیولې او د اسلامي امارت تر اتک سره سم ټول هغه رمزکی چې غاصبینو نیولې وي هغه ټول خپل مالکینو ته وسپارل او دا لړۍ نور هم جریان لري. او موږ ډېر په دې خوښ یو په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ادامه پیدا کړي او هر چا ته خپل حق ورسیږي. تاسو ته ټوله تم معلومه ده چې په ولسوالۍ کې ډېرې مځکې غصب شولې باغونه غصب شول واکدارانو لاس پر وګرځوي په ښار کې هم جنان نغسې وه.
په وروستیو څو کلونو کې په کندهار کې په زرګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکې او دغه راز یو شمېر هدیرې د ځایي زورواکو په مرسته غصب شوي او ډېرو ته جیلي اسناد هم جوړ شوي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
تاسو له ازادي رادیو خبري مجله اوري. په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په ټولګیو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه کلونو کې چې د کرونا وبا خوره شوې د تحصیلي او ښوونیز موسسو له پرله پسې رخصتیو ستومنه شوې او د دوی د زده کړو بهیر یې په کلکه اغېزمن کړی دی. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې لوستونه یې پال نه شي نو د دوی روان ښوونیز کال به ضایع شي. نورحال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په لوګر کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. استادان او محصلان اندېښنه څرګندوي که چیرې په پوهنتونونو کې زده کړې پیل نشي ممکن سږ کال ضایع او د محصلانو تحصیلي دوره یو کال اوږده شي. د پوهنتون یو تن محصل محمد شریف مشال روډي ته وویل چې پرله پسې رخصتیو محصلان ناهیلي کړي او د پخوا په شان د لوستونو زده کړې ته لیوالتیا نه ده پاتې شوې. دای زیاتوی محصلان د دې پر ځای چې خپل لوستونو ته پاملرنه ولري ډیر په دې فکر کوي چې څنګه به هرته د تګ لار پیدا کی.
ولنه هله سوی ډیر درسونه مرسونه شیخ وسی کړی دي وخت به کورسونه ډیر کوشش وکاو خو هغه شین به بیخي خوسی کړی دي ځکه چې نه هله سوی دولت واوخته تر څه توان نه لري ټولنده زحمتونه خارج ته جټول روان دي.
یو بل محصل محمد طارق وای کورونا او وروستي سیاسي بدلونونو د محصلانو او د دوی د زده کړو د بهیر په منځ کې واټر نامنځته کړی دی.
زموږ هیله دغه ده چې زده کړې په ډېر زر توګه شروع شي ځکه چې یو خو کرونا وه وروسته بیا سیاسي تحولات راغله په وطن کې دلته د محصلینو د درسونو ترمنځ یوه خالیګاه یوه وقفه منځته راغله.
د لوګر د مرکز یو اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
نظري دغه چاته ښودنه کوي کله هغه دومره نتیجه ورکوي لکه ماته وګوره ما سبق درس ویلې درس رشکه پاتې شو دغه چې پاتې شوم بېسواده چې مې څه ویلي وو هغه هم رشکه ویل دغه چې موږ ځان باندې زده کړي دویم پاتې کېږي که نه د عمر خو بیا بېرته نه راګرځي خو هم دغه عمر د تېرېږي په سړي باندې کال ته شکل یې کال ته راځي نه راځي.
د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان وایي که چېرې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو ښوونیز بهیر ژر پیل نه شي نو محصلانو سره دا اندېښنه شته چې ممکن سږ ښوونیز کال ځای شي.
د استادانو او محصلینو سره نه یوازې اندېښنه د پوهنتونونو د بیا پیل ده بلکې دا اندېښنه هم شته چې کېدای شي ځینې بدلونونه رامنځته شي اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونونه که چېرې دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نه شي ماته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو وارد مخه د کرونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو که دا ځنډ او دا خنډ اوږدېږي دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب شي.
بل لوري ته د لوګر پوهنتون چارواکي د محصلانو اندېښنه پر ځای بولي او وایي د کرونا رخصتیو او وروستیو بدلونونو د پوهنتونونو په درسي جریان منفي اغېز کړی. د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس پوهنمل عبدالناصر ستانکزی وایي
د کرونا د وبا له وجې نه ډېر وخت کېږي چې پوهنتونونو حضوري درسونه رخصت دي. دا طبیعي خبره ده چې د استادانو محصلانو او په کل کې د پوهنتونونو په وضعیت باندې یو څه منفي تاثیر به ولري اما د دې تر څنګ الحمدلله پوهنتونونو دې ته په جدیت سره کار کړی دی چې د محصلانو دپاره په آنلاین شکل باندې درسونه ورسوي چې تر یو حده پورې دغه پروسه پر مخ تللې او روانه ده.
ښاغلي ستانکزی د لوړو زده کړو وزارت له رهبرۍ غوښتنه وکړه چې د محصلانو اندېښنو ته په کتو د پوهنتونونو د حضوري زده کړو پایلې داته په جدیت کار وکړي. لوګر پوهنتون چې اووه کاله مخکې تاسیس شوی د ښوونې روزنې زراعت او د جیولوجي معدن درې پوهنځي او لس دپارتمنټونه لري چې 922 تنه محصلان پکې زده کړې کوي. د محصلانو له جملې 191 تنه ښځې او نجونې دي. له تېرو دوه کلونو راهیسې چې کرونا وبا خوره شوې د هېواد د نورو پوهنتونونو په شان لوګر کې هم محصلانو په منظم ډول د ډېر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو واوري د دې خبرونې په نیمایي کې تاسو کولی شئ د مخکې خوځو پروګرام واوري خو مخکې له هغې د ازادي راډیو د اوریدونکو څو غږیز پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی رادیو دا ورنیر هارنه څنګه واره د بچکول ډول فالاینا دغه کاچی را لګیدل نشو بور وړو څنګه سره کلداري او تکا ستنه دی او د کار د روزګار نه دا اخر څنګه شل دا ول د وطن د تاریخ په سر کسب اوري چرال الله رحم مو په داسې غریبانه نه جوړ په دغه نشتا دغه جنیوا ورته وایم دی غریبانه پښتنه وکي نو څنګه بوخته نشتا نن د مرشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ز کرین د پښتکا ولایت ته مستوایم د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورو چې افغانستان رسمیت او پیژندل دی موږ ورای دغه ټینګ دی موږ زورای کله راکټانه باندې راولې ک اسلامي ورور جان قسم دی راته وچلی چې غریب خلک یو غریب وطن نو سلام په احترام اور موږ دای در په در ټکو ټکو ری د یارات خبرې در سره کوم دا جره تجربه ما شیشه راشي مربي خو وړو بل بل لاړه ګران دي پورا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. مخکې له دې چې د مخکې خوځو پروګرام ته لاړ شو، لصفی الله سنګزی لن خبرونه اورو.
اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین د جیشل د سرمشریزي په درشل کې ویلي، په دې اندازه مرسته کې هغه 300 میلیون یورو هم شامل دي چې مخکې د عاجلو بشري مرستو لپاره اعلان شوی وي. فون در لاین ویلي دي دا مرسته د افغانانو او دغه هیواد د ګاونډیانو لپاره دي چې همکاري یې کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد مخ په ماتېدو دی. هغه دا خبره نن په خپل ټویټر کړې ده. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې یو مدني فعال په ډزو وژلی دی. یوې ځایي روغتیایي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند 40 متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو ویشتی چې له پیښې نیم ساعت وروسته په روغتون ساور کړي. او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمای وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. که څه هم اډانی پورتس د دغه کار دلیل نه دی راوړی، خو داسې ویل کیږي چې دا اقدام په هند کې د هیروینو د یوې لوی محمولې د ضبط په خاطر شوی دی.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزیخ پریجی زمالالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لدا سرشدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې د 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د اکتوبر 11 نیټه د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون له مخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغییر کړي، بلکې په راتلونکي کې د ښځو په توګه د کاري قوې د برخې، میندو، سوداګرانو، ښوونکو، کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغییر رامنځته کړي. اوس هم اوریدونکو زموږ میلمانه د مخکښ شدي پروګرام د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو له هم ډیره مننه. سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان.
ورسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر شونځي باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ